په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نومونو لست تایید کړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکي د هیواد په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې په چاودنه کې ووژل شول. ارمنستان وایي له آذربایجان سره د ناګورنه قرباخ په سر د هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه. د سفارت دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره د کاغلی خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو د هڅو یو برخه بلل یا ویلي چې خلیل زاد او سره ملګرو په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نور افغان سیاستوالو او د ښځو د حقونو له مدافعانو سره وکتل. د خبر پاڼې له مخې کاغلی خلیل زاد په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او رسنیو پر مهم رول ټینګار کړی دی. نوموړي دغه راز ویلي امریکا به د خپلو متحدینو او سیمه ییزو هیوادونو سره په سلام مشورې د بیلابیلو غونډو په چوکاټ کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې دمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلي و چې ښاغلی خلیل زاد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل درې سو زیات افغان وګړي چې په ایران کې بندیان ول، کابل او تهران ترمنځ بندیانو د انتقال د موافقې لمخه تیر یک شنبه افغانستان ته ولګول شو. د وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې درې سو درې افغان بندیان چې دولس خزي دي د ایران د دریو بیلابیلو زندانونو څخه د یک شنبه پر ورځ له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته انتقال شول. په خبر پانه کې دغه کسانو د نیول کېدو دلایل نه دی روښانه شوی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دا د دوړو هیوادونو ترمنځ بندیانو د لیک دوهمه مرحله وچ عملی شو. د بهرنیو چارو وزارت په وینا په لومړۍ مرحله کې 306 افغان بندیان د روان مریض کال د کپ شلمه د اسلام قلال لاري افغانستان ته ولېږدول شو، چې په دې سره له ایران څخه افغانستان ته لېږدول شو افغان بندیانو شمیر 609 تنو ته ورسید. د وزارت نه دی ویلي چې د موافقې له مخې څومره نور افغان بندیان به افغانستان ته انتقالیږي، خو ویل کېږي چې په زرګونو افغان بندیان د ایران په زندانونو کې بندیان دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین تطبیق د بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت پرون دغه بهیر د پیلېدو خبر ورکړل. د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی ویل
نن رسمان دی الفتح پلیسه کې د استادان ته د کورونا د واکسین د تطبیق چاره پیل شوه، چې په دغه وخت کې به 400 استادان ته د مکتب او د پانتون استادان ته به واکسین تطبیق کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لوري دا اقدام په خو وخت پیل شوی، ځکه راتلونکي اونۍ په دې هیواد کې خونځي نوې تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمن سر لننه د شل اورونو د لوبو لړۍ پیلېږي. لومړی وی نن او بل سبا د جمعې په ورځ او درېیم به د شنبې په ورځ وشي. دا درې سره لوبې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. دغو دو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحده عربي اماراتو کې دوه ټیسټ لوبې وشو چې یو د یو په وړاندې مساوي شوې. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکي د دې هیواد په بلوچستان کې د یو کان په چاودنه کې وژل شول. د چارواکو په خبره دا کسان وړم او ورځ د کوټې شمال ته د هرنای په سیمه کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له کبله وژل شول. د بلوچستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي سهیل انور هاشمی پر نوویل چې دا چاودنه د میتان ګاز له کبله شوې ده. په یو اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې په بلوچستان ایالت کې کان کیندونکي وژل کیږي. د مارچ په 12مه افغانستان پولې ته څیرمه مرور سیمه کې د سکرو په یو کان کې په اتو کان کیندونکو د میتان ګاز وچاودېدل چې شپږ تنه یې وژل شول او دوه نور وژغورل شول. ارمنستان ویل ازربایجان سره د نګورن قرباغ پر سر د هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لار باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ایرا ایویزان دا خبره پرون د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر آن لند سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. میرمن لندی دا مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر کوي. ښاغلی ایویزیان وویل د ارمنستان، ازربایجان او روسیې ترمنځ درې اړخیز تړون د شخړو یوه موقته حل لاره ده. دا تړون د نومبر په نهمه په نګورن قرباغ کې د جګړو د ختمېدو لپاره شوی و. نګورن قرباغ سیمه تر میلادي کال د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ شپږو اونیو نښتو شاهده و چې نږدې 5000 کسان پکې وژل شول. پر کنګل د هاکی لوبې یو روسي لوبغاړی پر سر د ضربې له کبله مړ شو. د روسیې د 19 کلونو هاکی لوبغاړو ډلې پرون دا خبر ورکړ. دغې لوبډلې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې تیمور فیزودینوف د دې لوبډلې غړی و چې د مارچ په 14 د ډاکترانو له ډیرو هلو ځلو سره سره مړ شو. د دوی په خبره فیزودینوف د مارچ په 12 د لوبې په ترڅ کې پر سر سخته ضربه خوړلې وه او پر ځمکې لوېدلی و چې وروسته روغتون ته انتقال شو، خو درې ورځې وروسته یې سا ورکړه. دینوف اتلس کلن و د خپل لوب دلیل تکړه غړو څخه و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نمونو لست تایید کړ. په دغه پلاوي کې د نورو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې د سولې په اړه د افغانستان دولت یو واحد دریځ څرګند کړي.
جمهوری اسلامی افغانستان تحت سقف شورای عالی مصالحه ملی اشتراک میکنه و از یک موضع واحد و دیدگاه های طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشه.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتون که سره مرکه کړی ده.
دغه توهې د توافقنامه پارلمنت دوی کاملا متضاد برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي.
15 هجری مریضه پیړی را روانه ده. د خبرونه دوهمه نیمه کې مو په افغانستان کې د دیموکراسۍ سل کلن مزل ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
مله خان خپل د مشروطیت غوښتونکی و. د پداسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و.
د پسرلی پر را رسیدو سره د غراس په ننګرهار کې د نیالګیو پلورونکو وایي د خرڅلاو بازار سږ کال سوړ دی. په نړیوالو موضوعاتو کې قرغزستان هغه لسګونه قرغزي ماشومان چې په عراق کې د قرغزي میندو او پلرونو څخه زیږیدلي وو دغه هیواد ته بیرته را وګرځول. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه وزي اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، د سولې موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا چارواکو د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نمونو لست تایید کړ. پرون د افغانستان دولت مرکزي پلاوي ازادي راډیو ته یو غړي ازادي راډیو ته د 12 کسیز پلاوي د نمونو لست په ډاګه کړی، خو رسمن تر اوسه نه و تایید شوی. په دغه پلاوي کې د نورو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. په موسکو کې د افغان سولې په اړه د غونډې ګډونوال هم موسکو ته په لاره دي. تېره ورځ د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني چې یو د افغانستان دولت د پلاوي غړی دی هم موسکو ته تللی، او نور هم د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا چارواکو ویلي چې موسکو ته ځي. ټاکل شوی سبا د موسکو غونډه پیل شي. نور به د فریبا ظاهر په راپور کې واورو.
ولسی جرګې بیګه د ویلامی په خبرولو سره ویل چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحماني او د ولسی جرګې د دارلن شالوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر ماښام روسیې ته ولاړل. دوی د هغه دولس کسیز لس لمړنی کسان دي چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت استازي توپ کوي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي دا پلاوی چې مشري د یادې شورا رئیس عبدالله کوي نن چهارشنبه مسکو ته ځي. د دې شورا سلاکار مجیب رحمان رحمی رسنیو ته په لیږل پیغام کې ویلي چې له یو شمیر سیاسيونو پرته به د افغانستان پلاوی په یو دریځ د غونډې ته ورسي. شغلی رحیمی زیاتوي:
جمهوری اسلامي افغانستان
افغانستان اسلامي جمهوریت مصالحه د عالی شورا تر چتر لاندې په دې غونډه کې برخه اخلي او له یو واحد دریځ به د افغانستان د اسلامي جمهوریت لیدلوری بیان کړي.
شغل رحیمی د هغو پات کسانو نمونه هم تایید کړل چې د افغانستان په استازولۍ به د مسکو په غونډه کې برخه ولري. په دې لیست کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر په خوانی لمړی مرسیال مارشال عبدالرشید دوستم او په خوانی دوهم مرسیال محمد کریم خلیلی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری، د افغانستان دولت د سولې مرکچی پلاوی رئیس محمد معصوم ستانکزی، د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری، حبیب سرابی، متین بیگ او د مشرانو جرګې لمړی مرستیال محمد علامه زیدیار د دیپلاوی نور غړي یاد شوی دی. دا غونډه سبا د مارچ پر 13 د مسکو په قربتوب جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړپوړي ډیپلوماټان هم اوربلل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد به د دې هیواد په استازیتوب مسکو ته ولاړ شي. شغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې هڅو د یوې برخې په توګه کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پرون سه شنبه پای ته ورساوه. امریکا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ در خپلولو یو هڅه بولي. طالبانو هم ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ لاسکسیز پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه حساس پړاو ته رسیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا لپاره په ترکیه کې هم د افغانستان، امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو غږ کړی چې تمه ده د اپریل میاشتې په لومړیو کې به جوړه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې پر ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او ترکیې له غونډو هرکلی کړی دی.
و امور دلچه ده افغانستان ده ملی مصالحه عالی شورا ده موسکو پا غنده که ده شورا ده رئیس عبدالله عبدالله پا مشره ده افغانستان ده دولت ده دولس کسیز پلاوی ده نمونو لستایید کرد. په دغه پلاوی کې د نورو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت یو واحد دریځ څرګند کړي. په دې اړه مې د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه وکړه او لومړی میتری پوښتنه وکړه چې دغه د افغانستان د دولت د پلاوی د نمونو ترکیب یا د پلاوی ترکیب ته په پام سره او په خوانی او څرګندونو ته په پام سره چې دوی د سولې په برخه کې کړی دي، آیا دوی به وکول شي چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت د سولې واحد دریځ څرګند کړي؟
نو تر اوسه پورې کوم بیلګې چې موږ لرو او شواهد لرو او د دې مصاحبې مې اوریدلې دي، د دې خطابې مې اوریدلې دي، د دې برخوردونه مختلفو مسایلو سره، مخصوصا د سولې په اړوند دغه توهې د توافقنامې په اړوند، د دوی کاملا متضاد هغه برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي. نو اوس متعجبه مې چې دوی له یوې موضوع نه څنګه کولی شي په مسکو کې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. یو امکان لري چې هغه زه اگر چې ډېر محدود ګڼم، او هغه دا دی چې دوی وړاندې له تګ سره ناستي او یو بل سره تبادل نظر کړی او په مهمو موضوعاتو، ملي موضوعاتو، دوی توافق ته رسېدلی او هلته هم فقط په همدغه موضوعاتو باندې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. په هغه حالت کې امکان لري چې یوه موضوعګیري د افغانستان د دولت لخوایي
ټاکل شوی بل سبا دا غونډه جوړ شي. ظاهرا د سولې د هڅو د ګړندې کېدو په نیت دا غونډه جوړیږي، خو د دغه غونډې په درشل کې بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی نن بیا د انتخاباتو په اصل ټینګار وکړ. وی ویل چې طالبانو غواړي سبا د انتخابات کول شي، خو له دې پرته واک نه پرېږدي. خو په دې برخه کې طالبانو دریزم موږ تاسو ټول ته معلوم دی چې پر انتخاباتو دوی باور نه لري. څه فکر کوي چې دواړه لوري ډېر سره لري نه دي؟
لږ خو دې په کې چاک نه ستل دي، لپاره لږ دي طالبان په دې باندې معتقد دي چې د افغانستان له ولس سره نه اخلي، په هیڅ ډول غی نشي کولای چې قدرت واک ته ورسیږي. لګل خاطر دا موضوع د طالبانو بیخي واضح ده او د دولت موضوع هم واضح ده. دولت دغه شل کاله د ټول خواري د ټول ولس د خلکو د افغانستان د ملي دیموکراتو قوتونو د ګونګټ خواري کیږي.
کراسو دغه د موسکو نه وخته څه فکر کوي؟ آیا موسکو پر اختیا غواړي یا کولای شي چې د افغانستان پروسه د پرمختګ لوري یا مسیر ته سیخه کړي، او که غواړي چې د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه خپل رول وساتي؟
موسکو یو هدف لري، او هغه دا دی چې دوی ګټې خوندي په افغانستان کې د خورا ډېرې ګټې لري، خورا قوي لاس لري، بر لاس لري. دلته په دغه څلوېښت کلو کې دخیل و د افغانستان په موضوعاتو کې. یو وخت یې د ډیموکراتیک خلق حمایه کوله، د وطن له ګل ډاکټر نجیب الله حاکمیت بالغې، د ډاکټر نجیب الله په مقابل کې دوی کودتا وکړله، د کودتا سازماندي هم دوی وکړله، پلان د سولې د ملل متحد ناکامه کړ، بالغې ضد د طالبانو جبهې سره دوی هم مالي کومک کوو، هم اصلاح کومک کوو. تر اوسه پورې دغه ارتباطات ضد د طالباني جبهې سره، د شمال جبهې سره دوی هغه ارتباطات قوي ادامه لري. لږه له خاطره روسیه په افغانستان کې ښکېل ده او دوی غواړي چې ښکېله پاتې شي. دغه کنفرانسونه هم چې جوړېږي د همدې لپاره چې دوی امکانات لري په افغانستان کې بشري امکانات هم لري. دغه جنګ صدران اکثره چې دوی پوه کړي دي، لږه له خاطره دوی غواړي چې دوی هېر نه شي او دخیل اوسي د افغانستان په موضوعاتو کې.
د افغانستان د دیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج بروچی په موسکو کې د افغان سولې په اړه د کیدونکو غونډې په باب مو د هغه نظر واورید. د ټاکل شوې دا غونډه سبا په موسکو کې جوړه شي.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپی باغ وخت کې هم دلوده
د څو نسلونو ورکس غم
الکانو د ډاکس د سپیپ سربان ټکوالو ته ګوره خیر
پرمختګ او پرشاتګ،
یعنی امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاونه پیړی ته د شاګور په لړۍ کې له ازادي رادیو
وړاندې خبرونه په دوهم نیمه کې اپ هم دی اړه چې افغانستان په تیرې و پیړۍ کې د دیموکراسۍ څه ډول سلکلن مزل وهلی په یو تفصیلي راپور کې کتنه شوې. پسرلی را روان دی او د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې سږکال سږ پسرلی به په ټول افغانستان کې 28 میلیونه نیالګي کینوي، خو په ننګرهار کې د نیالګیو پلورونکو شکایت کوي چې سږکال د نیالګیو د خرڅلاو بازار سوړ دی او د پخوا په نسبت ډیر خلک ورڅخه نیالګي نه پیری. نور به په دې راپور کې واورو.
په ننګرهار کې د نیالګیو پلورونکو شکایت کوي چې سږکال بازار د تیر کال په پرتله بې خوند ده. عبدالمتین په جلال آباد ښار کې د نیالګیو یو تن پلورونکی دی. دی وایي له تیرو څو کالو را په دې خوا نیالګي او زینتي بوټي خرڅوي، خو وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږکال د نیالګیو او زینتي بوټو د اخیستلو بازار سوړ شوی دی. هغه د نیالګیو د اخیستونکو د کموالي لامل د خلکو د اقتصادي وضعیت خرابواله، په هیواد دننه د نیالګیو کم روزنه او نور لاملونه یادوي.
نیالګیو کاروبار کوو، اخیستونکي خدا صدا چې لګزره کم دی، په دې خاطر چې خلک غریب دي، کاروبار نشته، پیسې کم دي، اخیستونکي لګزره کم دي. به خو لوړ دي نسبت هغه په خوا اندازې ته چې کالدارو به وي، د کالدارو په نسبت لګ چې اوس خلک هغه کالدارو ته څنګه نه وي ولا دا د کالدارو په اندازه باندې لګ به لوړ دي.
په همدې حال کې د نیالګیو اخیستونکي بیا د بیو لوړوالي شکایت کوي، وایي چې ډیر خلک د بیو د لوړوالي لامل د نیالګیو اخیستو تزړه نه کوي. دوی د ننګرهار پر کرنې ریاست هم نیوکه کوي، وایي د یادې ادارې د مسؤلونو د بیغورۍ لامل نه یوازې د نیالګیو بیې لوړې شوي، بلکې تر اوسه یې په دومره اندازه نیالګي نه دي روزلي چې په کور دننه د خلکو اړتیاوې پوره کړي.
سرور خان بوټي والا څه قیمت دی والا؟ موږ اوسه نه رسېږو، مخکې به سل روپۍ کلدارو باندې، اوس به سل افغانۍ او نیم سل افغانۍ چا اوسه رسېږي.
اخوا په ننګرهار کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږکال په دې ولایت کې د نیالګیو د کینولو لپاره پوره چمتووالی نیولی. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست ویاند اجمل سبحانی وای سکالې د کرنې ریاست په بیلابیلو روزنځایونو کې 3.2 میلیونه نیالګي روزلی چې له ډلې به یې له 200 زرو زیات نیالګي د کر لپاره په خار او بیلابیلو ولسوالیو کې پر خلکو وویشي.
خو ننګرهار کرنې او بولګولو مالداری ریاست فقط دوی دپاره د نیالګیو تولید کوي. مونږ سکالې په ټول ننګرهار کې په خصوصي او د کرنې ریاست په روزنځایونو نیالګي روزلیو چې د هغې جملې څخه د کرنې ریاست 2 لکه او 28 زره نیالګي سکالې د ویش دپاره مددي بازار ته ادارو سره او همدارنګ د لایحې مطابق چې دی د خپلو وادوالو سره یې شریکوو. راتلونکي انشاءالله نور هم غواړو دغه پروګرام لا پراخه کړو او دې باندې کار وکړو.
د یادونې وړ ده چې هر کال د پسرلي په رارسېدو عام خلک په خپلو سیمو کې د خپلې خوښې نیالګي کېنوي، خو سږنیو لوړو بیو ته په کتو ښیي چې ډېری خلک نیالګیو کېنولو ته زړه ښه نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په تخار ولایت کې یو شمیر محلي سندرغړي وایي د جګړو او ناامنۍ لامل نشي کولای د خوښیو محفلونو لپاره لری پرتو سیمو ته لاړ شي. یو شمیر دغو سندرغاړو ازادي راډیو ته وویل دوی چې له کلیو او بانډو د غیاسلي موسیقۍ ته مخه کړي اوس فعالیت تر ډیره په تخار ښار پورې محدود شوی دی. نور به په دې راپور کې واوري.
تخار ولایت کې سیمایي سندرغاړي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پراخ فعالیت له کبله د دوی کاروبار سقوط کړی او دغه راز د موسیقي مینوال هم کم شوي دي. سیف الرحمن سمیم چې له 10 کلونو راهیسې موسیقي غږوي او سندرې وایي د دوی کاري ساحه اوس یوازې د تلقان ښار پورې محدوده شوې او نشي کولای له ښار بهر ولاړ شي.
واقعا موسیقي محلي ما، موسیقي اصیل و بومي ما حالت خطر خود تجربه
کړی. هم زموږ سیمه ایزه موسیقي له خطر سره مخ ده، ځکه کلیوالو سیمو سقوط کړی او د سندرغاړو او موسیقي پر وړاندې منفي فکرونه زیات شوي دي. پر موږ د فعالیت فضا تنګه شوې ده. زه ویره لرم چې په راتلونکو کالونو کې زموږ سیمه ایزه موسیقي لمنځه ولاړه نشي.
د سیمه ایزو سندرغاړو د خبرو له مخې چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سربیره ځینې نورې ډلې هم د دوی پر وړاندې منفي تبلیغ کوي او له همدې کبله پر دوی د سندریز فعالیت فضا محدوده شوې ده. یو بل سندرغاړی محمد حقداد غلامی هم ورته خبره کوي.
محفلای خوشی میرفتیم، محفلای عروسی میرفتیم، در محفلای مردم اشتراک میکردیم. از همین طریق روزگاری خدا
اوس موږ د ودونو په محفلونو کې ګډون نه کوو او له ښار پرته لرې سیمو ته هم تللی نه شو. اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ یو، ځکه موږ له همدې لارې د خپل د ژوند لګښت پوره کوو. امنیتي ګواښونو زموږ هنر او موسیقي د سقوط له ګواښ سره مخ کړی ده.
د تخار ولایت ځینې اوسیدونکي هم د سیمهیزو سندرغاړو د خبرو پخلی کوي او زیاتوي چې د امنیتي ګواښونو له کبله یو شمېر سندرغاړو او فرهنګیانو له دې ولایت څخه یې خپلې پښې سپکې کړي دي. لیکوال او شاعر محمد صادق قاضي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
امروز در ولایت تخار ساحه برای هنرمندای محلی به کلی تنگ شده. اگر
تخار کی پر سیمایز سندرغاړو د کار ساحه محدوده شویده که وضعیت هم داسې ادامه پیدا کړي په تخار ولایت کې سیمایز موسیقي ورورو دور کېدو په حال کې ده. په دې اړه زه ډیر پوهیږم، ځکه زه سندرغاړو ته شیرونه لیکم او کمپوزونه هم ورته جوړوم.
د تخار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي بیا وایي چې امنیتي ګواښونه نه یوازې پر سندرغاړو بلکې پر خبریالانو او فرهنګیانو هم د فعالیت ساحه محدوده کړې ده. د دغې ادارې رئیس فاروق الله زمی په دې اړه وویل
د ای شک وجود نداره که ما در یک شرایط بد امنیتی قرار داریم. و هر
په دې کې هیڅ شک نشته چې امنیتی شرایط ډیر خراب دي. له بده مرغه د امنیتي ګواښونو زیاتوالي له کبله پر سندرغاړو د کار ساحه محدوده شوې ده او له همدې کبله دې وضعیت د هنرمندانو پر ژوند ډیر اغیز کړی او له اقتصادي ستونزو سره یې مخ کړی دي.
سیمه ای سندرغاړي د موسیقي غږولو او د سندرو ویلو له لارې د خپل د ژوند لګښت پوره کوي. د شمال ختیځ ولایتونو خلک د سیمه ایزو سندرغاړو له غږ او موسیقي سره آشنایي لري، خو سندرغاړي وایي څو کاله وړاندې خلکو به د خوښیو محفلونو ته سیمه ای سندرغاړي رابلل، خو اوس امنیتي ګواښونه او د طالبانو پراخ فعالیت هر څه له خلکو هېر کړي دي.
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم رفراندوم شورا
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
قرغیزستان هغه لسګونه قرغیزی ماشومان چې په عراق کې زیږیدلی بیرته د هیواد را وګرځول. دا د هغو قرغیزی میندو او پلرونو ماشومان دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یو ځای کېدو لپاره له قرغیزستانه وتلي او عراق او سوریې ته تللي وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
هغه ځنګړی البتکه چې د ماشومانو د انتقال لپاره له قرغیزستان څخه عراق ته تللی و، تیر ورځ له نه او یا ماشومانو سره د بشکیک په هوایي ډګر کې کښېناستله. دغه ماشومان د قرغیزي میندو او پلرونو څخه دي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې او عراق ته تللی ول. له هغه وخت چې داعش وسلواله ډله په سوریې او عراق کې له ماتې سره مخامخ شوه، له منځنۍ اسیا څخه سلګونه ښځې د مهال د عراق په زندانونو او یا هم د سوریې په شمال ختیځ کې په ځانګړو کمپونو کې اوسېږي. د ډیرو دغو ښځو مړونه په جګړو کې وژل شوي دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد ته ماشومان په عراق کې د هغوی د بندي میندو پر رضایت او یا په قرغیزستان کې د هغوی د خپلوانو له لوري د دغو ماشومانو د منلو ترجمنې وروسته انتقال شوي دي. د یاد وزارت په وینا حکومت به دغه ماشومانو په ادغام کې مرسته وکړي. له عراق څخه قرغیزستان ته دغه ماشومان د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په همکاري ولېږدول شول. یونیسف هم د ویلامي په خبرولو ویلي چې له ماشومانو سره باید د مجرمینو په څیر چلند ونسي او د هغو د زیږیدو شرایطو په پام باید خوندي سي. د رسمي شمیرو لمخې څه باندې 800 قرغیزي وګړي چې شاوخوا 150 تنه یې شوتی دي له قرغیزستان څخه له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره عراق او سوریې ته تللي دي. قرغیزستان ته د دغو ماشومانو د بیرته ورګرځولو پریکړه د امریکا متحده ایالاتو لخوا وستایل شوه. په بشکه کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا اقدام ماشومانو ته فرصت ورکوي چې عادي ژوند تجربه کړي. اعلامیه زیاتوي چې له نورو هیوادونو هم هیله کوي قرغیزستان ته ورته اقدام وکړي او هغه ماشومان چې په عراق او سوریه کې د وسلوالو په لیکو کې زیږیدلي دي خپلو هیوادونو ته ورغواړي. وروسته لاغه چې داعش وسلوالو د عراق او سوریه په یو شمېر سیمو کې په خپل سر خلافت اعلان کړ، له څه باندې سلو هیوادونو څخه تر 1,000 ډیر کسان له دې ډلې سره یو ځای شول. د اټکل له مخې شاوخوا 6,000 کسان یوازې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ورغلي دي. د یونیسف تر راپور له مخې د سوریه په شمال کې په یو کم کې د شپې تو بلا بل قومونو څخه څه باندې 2,000 بهراني ماشومان اوسېږي.
ستاسو لا پیغامونو
زه محمد خادم د لمن ولایت واشر ولسوالۍ څخه نیاړی کوي ولا ده نو د دولت څخه دا غوښتنه ده چې د ګلستان ولسوالۍ د تر ولایت ګلستان ولسوالۍ او دارنګ د لمن ولایت واشر ولسوالۍ د مين چې دا خاصو د ورو د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا وته لته واره یا کام راغلي چې د بلبل دي د مول د بکوا ولسوالۍ هم دارنګ د لارام ولسوالۍ د واشر ولسوالۍ خلک د ډیر مشکلې سره مخامخ دي. ولاته مشکلې د ډیر څند او د کښتونو د غاښ پاتې جنو تو واره یا کام د غرو تر غلي دي ور باندې ګرځېدل دي وای ته د غلط کال کې چې هغه واده ده یو څه پرمره ته سره د خدای تر امر او په دې روټ کې به یې دغه شی لار روان دي زیر روان ته وي. نو د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا غرو ته پاملرنه وکړي او دا رو د وته دي یا موږ د فار د کال زمينه برابر شي. والسلام.
زه د لوګر ولایت د اګری ولسوالۍ نه تماس کیم. د لوګر ولایت د اګری ولسوالۍ مرکزی هسپتال کوم نوې جراحي ترغلي ډیپریشن لپاره دی حد خطر کې او خو پرېشن کوي او په سرګونو شخصي ملکي او خلک یې جوړه کړی دی پرېشن کړی دی او ټول عملیات یې کامیاب راختلی دي. د موږ د یو مشکل دی چې د اګری په هسپتال کې دوا نشته او دې درکا کومګوته دی دوا خدای دې وکړي چې موږ په پوره مکمله دوا د اګری ولسوالۍ کې مرکزی هسپتال ته ورسېږي او جرای ته بالکل د دې جنرانه بونې جنرانه تبديل کې صدا ډیره خطرناکه بند او سوالي دا ډیر غریب خلک دي. دا ډیر زیات مننه چې موږ ولسوالۍ سره د دوا کومه کر سره وشي.
می بجال سمیدان اوردګ ولایت له باندې چک ولسوالۍ نه مواري کنيولې ما خدا پیغام دی چې د چک ولسوالۍ کې د انټین شبکې ډېرې کمزوري دي او ډېرې لري دي صحیح راک نه کې صحیح کېږي او یما د انټین د شبکې نه دا وختونه ده چې باید انټین شبکې ډېرې کې. سلام پاسترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري 15 هجری مریضه پیړی را روانه ده. د خبرونه دوهمه نیمه کې مو په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل ته پیو تفصیلی راپور کې کتنه کړې ده.
مولا خان خپل د مشروطیت غوښتن کوي وو د پداسال کده چې د ایران په پادشاهانه باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو.
خو اوس په افغانستان کې د سهارات نیمې بجې کیدونکې دی. یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسو. دې سفارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ښاغلي خلیل زاد په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او رسنیو پر مهم رول ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې موافقې له مخې چې د کابل او تهران ترمنځ د بندیانو د انتقال په برخه کې شوې تر اوسه پورې له ایران شپږ سوه نه افغان بندیان افغانستان ته انتقال شوي دي. په وروستۍ مرحله کې درې سوه درې افغان بندیان چې دولس ښځې دي د ایران د دریو بیلابیلو زندانونو څخه د تېرې یکشنبه په ورځ له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته انتقال شول. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق د بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. دې نړیوالې ماسی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان له لوري دا اقدام په ښه وخت کې پیل شوی، ځکه راتلونکې اونۍ په دې هیواد کې ښوونځي نوی تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي د واکسین په دغه بهیر کې به د ښوونځیو او د پوهنتونونو شاوخوا څلور لکه استادانو ته د کورونا ضد استرازینیکا واکسین ورکړل شي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سر له ننه د شل اوورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي. پاکستاني چارواکي وایي و کان کیندونکي د هیواد په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله ووژل شول. ارمنستان وایي له اذربایجان سره د ناګورنه قرباغ پر سر د هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په چوکاټ کې وشي. که غواړی چې دا او ځینې نور خبرونه بیا هم په تفصیل سره ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. 15 هجری المریزه پیړۍ له نوي هیلو سره په درشل کې د افغانستان 14 پیړۍ له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د دیموکراسۍ لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړه. د دې پیړۍ په څلورمه لسیزه کې د دیموکراسۍ لپاره نور کار وشو او د پخوانی شوروي اتحاد له یرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال له کورنیو جګړو وروسته د پیړۍ په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوې. که څه هم دې هڅو افغانستان سولې ته ونه رسوه، خو لږ تر لږه له افغانانو سره مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لید لپاره خپلې سترګې وموخي. احمد تکل په یوه تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته کتنه کړې ده.
15 هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او 13 پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شو، لخپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. امالي دوره که څه هم سلطنتي واکمنۍ و، خو په افغانستان کې د هغه محل غوښتنو سره سم د دیموکراسۍ داسې یو بنسټ کې خود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د 1900 لومړی کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمه ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخله خوندې بللې وه. په 19مه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمه ماده د وګړو کور له تعرضه خوندي بللې وو. څلورشتمه ماده شکنجه ممنوع ګرځولې وو. او په نهه دیرشمه ماده کې په پلازمینه نائب الحکومګیو او همدارس په اعلی لومړی دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقه داریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسي جرګې پخوانی غړی او شنون کې شکریا بارکزی امانی دیموکراسي د برتانیا له دیموکراسي سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي دیموکراسي لري او هغه محل د نړۍ مخکښ قدرت وو.
که چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کینو دا پسغړ د معلوماتي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغه ندیر مخکې په خپل وخت کې او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو اند حقونو لپاره وا چې البته دیموکراسي اصلي برخې هم ده چې خلک په دیموکراسي کې څه ونډه لري حق یې څه دی او امتیازات یې څه دي نو تاسو کته شي چې دغه لرغونی تاریخ د دیموکراسي تپې په هغه وخت کې هم درلودلې سل کاله مخکې لننه
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو په پخوانی شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسي د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم وو دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پر ضد لای وو او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن وو خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد وو چې مشروطه شاهي نظام یې درلود د کابل په هانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنون کای نصر الله ستانګزای د افغانستان او ایران د هغه محل نظامونه داسې پرتل کوي
سره له دې چې په اصول کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکت شروع کړی دي اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوی او دغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپل د مشروطیت غوښتن کوي وو یعنی د څو مترقی پاچاو څخه خپل غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود شي د قوا او تفکیک رامنځته شي ازادګان رامنځته شي دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو اما الله خان خپل یو دموکراتیک او مشروطه خوا پادشاه ګڼل کیږي
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول د مطبوعاتو ازادي د خځو لپاره د ازادۍ او مطرح کول او لک تر لګه د یو سیاسي ګوند درامینځته کول هڅه هغه چاري دي چې خغلی ستانګزای د دیموکراتیکو بنسټونو درامینځته کول لپاره د امیر امان الله خان لمړني اقدامات بولی دا اقدامات که څه هم چټک خو عمر یې ډیر کم وو د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر وو چې د دیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادېږي په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسیدو سره سم پیل شو ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه خغلی ستانګزای په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوی وو
یو زر درې سوه درې څلوېښت کال نه تر یو زر درې سوه دوه پنځوسم کال پورې چې د دیموکراسۍ لسیزه یادېږي دا هم جالبه دوره ده خو د دنه مخکې موږ یو بله دیموکراسۍ دوره تېروو چې هغه د شاه محمود خان په قدرت ته رسېدل دي چې په هغې کې هم د دیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي آزاد مطبوعات لیدل کېږي سره د چې احزاب قانون وجود نه لري احزاب رامنځته کېږي
د دیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوڅ څخه خوندې ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا لیکنې تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بیل دی چې لمړی دولتي مقامات او توروخی چاپ او نشر کړي د دې قانون په 23مه ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت لمخکینه اجازه پرته د سولېزو مقصدونو د پوره کولو لپاره به وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي خغلی ستانګزای دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او دیموکراتیک قانون بولی
در سود دي څوختم کال یانو له سود څلور شپتم کال د اساسي قانون لمخه دیموکراسي د ځای خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې انتخاب مختلف انتخاباتو په تر سره کې دو سره او همدارنګ د آزاد مطبوعات د اجازه د درلودلو سره په نهایت کې د احزاب او تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزاب قانون جوړ نه سو سره د اساسي قانون د احزاب موجودیت مشروع غني. یو جالبه د دیموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو صحیح حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان:
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون الکانو د عکس دغه باندې د سپي په سر باندې ټکوالی و. بیا د ته ښځې ویلو چې ګوره داسې سپکاوی درته کوی، له خیر د دا الکان دي نه پوهېږي، ځوانان دي نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی او یا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي:
دا ګوندینه وی بس کومه موضوع چې پیدا کړه، په تلفي شکل د مظاهره سره کړی، یو په انفرادي شکل سره د مبارزه ریاستلې. خو هغه وخت کې د تنظیمې په منځ کې د برخوردینه ډیر معقول وی، یو بل مظاهره او چرواتیا یو بل توازوت خلق سره ترلې سفرند الله یو د کی خلکونو ویلوړی ته وټلای شو، په بل ځکو افغان ملتونو ویلوړی مظاهره ته وټلای شو.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو شپږ شپېته کلن موسا جان زادران د هغو وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انزور لا هم په ذهن کې ساتلای:
د اته څلوېښتو نه څلوېښتو کلونو وخت به زما په ګمان باندې غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله، د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وي، بیا به یې نرایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و، خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپل څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه، خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو، او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هلی د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې، د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچه اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دیموکراسۍ باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایديالوژي د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهر وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین ارخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیز صادره شوې نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسي لپاره کار کوي زندانونو او پولیګونونو ته ولېګل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسي پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کول لپاره د نهادونو جوړول پکار دي، او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیق کیدلای شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزه او نوې پیړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسیدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه، او له دې سره بیا په هیواد کې د دیموکراسي د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امانی پیرانیولې تر نن ورځې پورې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو مې په لندن کې له ډیرا افغان شنون کې سید سرور سره بحث وکړ. له ښاغلي سرور څخه مې لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و د دیموکراسۍ نوم ورکولای شو؟
دیموکراسي چې د تغیر اساسات او اصول، آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشری حقوقو خوندي کیدل دي، آزاد میډیا لرل، د بیان ازادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسولیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د دیموکراسي په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دي، د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم لپاره طرح کړي. تقریبا شل دولتي نشرات هم دا غسی شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې کبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویل شو.
ستاسو په نظر څه پېښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیاب نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
دیموکراسي چې دا تکل سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بدمرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړي. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل چې د امانی د دورې اصلاحات هم چټک وو، یعنی ګام په ګام نه وو. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوز نه درلود چې راولاړې شوي ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د 1943 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون وو؟
قوانین دار ټولنې دایمي واقعیتو لمخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه دا شپېته کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري، نو مونږ ویلای شو چې دا غي مهاله او دیموکراتیک قانون.
فکر کوي چې د دیموکراسۍ لسیزه د دې باعث شو چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشاله نه وو، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان وو چې فساد خپل حد ته رسېدلی و. قي اړخه او کین اړخه سازمانونو په اردو کې نفوذ پیدا کړی و او بهرني هیوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډېر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کېدل، خو داود خان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړل.
ستاسو په نظر د دیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان یې وروسته بیا له نننی ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په اند د اساسي قانون نیمګړتیا نه وه، خو اجرایي چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ وو. د دیموکراسۍ په لسیزه کې 15 صدر اعظمان تغییر او تبدیل شول، په داسې حال کې چې درې منړۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین، او قوانین هم بنیادي شوي نه ول. تاسو نشئ کولای چې په سود دیموکراتانو ټولنه دیموکراتیکه کړئ.
په تیرو دوو لسیزو کې سرور صاحب، د دیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې د دیموکراسۍ له بهر افغانستان ته وارده شوي او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکلسب ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوتې وه، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د دیموکراسۍ بنسټونه پیاوړي کړي، دیموکراسۍ یوازې عایداتی سرچینه کړه. د دیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د دیموکراسۍ خبره نه ده، بلکې د ناخردو چارواکو.
سرور صاحب، روسي پښتانه قوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایله کې په واک کې ورګټ شي، تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغه هیڅ کله هم په دیموکراسۍ عقیده نه لري او نه غواړي. کای باور درلودای کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف وخت رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. کواکې ګټ هم شي او ګټ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني، دومره جګړه شي څوک وکړي څنګه خلکو کې ځای پیدا کولای شي؟
یا و خبره چې طالبان په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون دی. د دې قانون څلرمه ماده وایي ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري، پشپګم ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو د بشري حقوقو د ملاتړ د دیموکراسي د تحقق د ملي وحدت د تامین د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازن پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. 22مه ماده وایي د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. 23مه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او 24مه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2001 کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام اله د آرام سا واخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانستل شول. له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو. تلویزیونونو خپرونې پیل کړې. رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تیرو دوو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډیموکراسۍ په ټولنه کې ریښې وزغلولې. ښاغلی جلالي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډیموکراسۍ راوستل نه و، خو د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د ده په وینا خلکو ته نه بلکې افرادو ته ورسېده.
متحده ایالات افغانستان ته د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره نه ولاړه، بلکې د افغانستان د القاعده لخوا په حمله وشو. د حمله په جواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړه. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي، د دولتي نهادونو د تقوی لپاره سرمایه گذاري وکړه. مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي، دیموکراسي په هغه باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزای د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځین نور اقدامات په تیرو دوو لسیزو کې د دیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خدای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکات وو. دا زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جماعتونه، جرګې او مرکې، سپینګیری او مشران دي چې په کلیو کې ډیره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډیره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډیره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې دا پیل شوې ده، یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه، کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه دا مدني ټولنه ځینې سیاسي اهداف لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجه نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې، دا هم سره وتړل شول.
انتخابات د دیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یا وستنده. د افغانستان د اساسي قانون په 33مه ماده کې راغلي چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشري، ولسی جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د اوو ډولونو پیشبیني شوې، خو د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له کبله تر اوسه یوازې درې ډولونه او هغه هم له ډېرو ستونزو وروسته ترسره شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلواغې یا دلوې د میاشتې په 14مه خپور شو، ویلي چې نړیوالې ټولنې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د اوو ډولونو د ترسره کولو او د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره 1.2 میلیارد ډالر لګولی دي، چې لږ تر لږه 640 میلیون ډالر یې امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پنګونې څخه کمزوري نتیجه ترلاسه کړي، خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو دوو لسیزو کې افغانانو درې ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسی جرګه د ډیرو څارونکو په باور د یو مهم ډیموکراتیک بنسټ په توګه ونه زلیده په ولسی جرګه کې چې د خلکو مخکخ استازي غړي دي ډیر کله د سیاسي بحثونو پر ځای مشاجرو سپکو سپورو او فزیکی شخړو د دې دیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې راکم کړ.
بړې امنیت بکش بکش په فرماین بړې
د افغانستان د اساسي قانون په 15مه ماده کې راغلي دي چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو 12 کلونو کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د عدلی وزارت پر وپانه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې سب دي 2 یا 3 سیږي. په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي، د اساسي قانون د حکم لمخه د قوم، سیمه، ژبه او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه لدې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریا بارکزی وای کڅه هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوی، مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. مېرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه داسې ارزوي:
هر پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف وي او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري، هغه پارلمانونه څو شیان نه لري: اول، سیاسي اجنډا، دویم، سیاسي ثبات، دریم، سیاسی برنامه، مخصوصا اقتصادی او ټولنیز برنامه، او څلورم، یو منظم سیاسی قوت.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله سانګزای هم د هواد د سیاسی ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیا و یادونه کوي.
دا لومړی ځل دی چې د احزاب او فعالیتونو په واسطه دا ول منعکس ول، اما د احزاب هم په ټوله کې ونه سوی کریچ خپل ملی کریکټر ته ورداخل شي. حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قومونو یا مذاهب پر مبنا رامنځته شوي افغانستان شموله نه سول او د افغانستان خلک په اعتماد نه لري.
دیموکراسۍ په تیرو 12 کلونو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې، د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یو حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د نړۍ په ډیرو جګړه ځپلو هیوادونو کې دیموکراسۍ، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په دیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایه ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بهرند نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکي اندرو واټکنز په دې باور دی چې په تیرو 12 کلونو کې افغانستان ته د لویدیز د به حساب مرستو لرسیدو وروسته افغان چارواکو د رایه ورکونکو پر ځای ځان لویدیز مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابي حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکونکو ته ځواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو شلو کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکونکو پر ځای تر ډیره مرستندویو هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز لازادی رادیو سره په خبرو کې اډونه وکړه چې د لویدیز پوزي ارغل په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند همدا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادۍ رادیو د پښتنې په ځواب کې په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوزي ارغل او د جګړې دوام ته ګوته ونیوله.
چکله بارنیز واکونه زموږ هوا ته راغل، زموږ هوا دی اشغال کړ. له همغه اول ورځې زموږ دی هوا فضا واره دوی په اختیار کې، زموږ په هوا کې دوی غټه غټه اډې لري. کوم تاسو وګورئ د انسان تر ټولو لمړنی حقوق چي دي، لمړی د انسان د ژوند حق دی. نو چکله یو ولس د خپل ژوند څخه محروم وي، وادونه باندې بمبار کی، په جنازو باندې بمبار کی، شفاخانه بمبار شولې، کلی بمبار شول، چاپه په کورونه باندې وهل کیږي، زوانانو سپینګری زندانونو ته وړل کیږي، حالت موږ څنګه به د آزادۍ خبره کولای شو؟
سوار لسمه هجری لمریزه پیړی چې د افغانستان په خپلواکۍ پیل شو، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خواږو خاطرو ډکوه. خو دا خواږه یادونه ډیرو لږو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هیواد په سلو کې له شپېتو زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15مه پیړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسي قانون د 1922 کال د لیندۍ په 14مه نیټه توشیح کړ. خای خغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله، په دې پوهېده چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ لارې له کګلی چونو ډکه ده.
لیډیز اند جنټلمن، افغانستان هاز ایمرجډ from a very dark
میرمنو او خاغلو، افغانستان د استبداد او ترور له خورا تیار پیر څخه سر راپورته کړی. موږ او تاسو په ګډه وګدا لار وهله، خو زموږ ګډ منزل تر اوسه لیرې دی. خندونه زیات دي، خو د باثباته سوکاله او دیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي.
Many obstacles exist and numerous milestones remain to be reached.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي